درنو دوستانو ستړي مشه شپږ بجې شوې کابل کې ز اجملندې ازادي رادیو د دې سات خبرونه تاسو سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، له کابل ښار څخه په څو ټونس موټرونو چې ویل کیږي د ملکیانو موټر وو د چاودنو ریپورټونه ورکړل شوي دي. په دې خبرونه کې به په دې اړه جزئیات ولرو. همدارنګه به واوري چې په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کوچی په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاس دی. یو شمېر نور ریپورټونه به مو لرو، خو پیل خبرونو کوو. احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل په لویدیز کې چاودنې شوې. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي القاعده په افغانستان کې ځان تنظیموي، او د امریکا جمهور رئیس او اوکراین ولسمشر ته د روسیې د احتمالي تیری د مخنیوي په خاطر ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل: د کابل په دشت برچی سیمه کې نن 214 دوه تنه ووژل او څلور تنه ټپیان کړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وین سید خوستی ازادي راډیو ته د لومړی چاودنې په تړه وویل چې دوه ملکان پکې وژل شوي او درې ملکان ټپیان شوي دي. په دوهمه چاودنې کې د وی میرمنې د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا سویل کېږي چې درېمه چاودنه هم شوې ده. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تفصیل شریکو. د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینس ویلي چې د طالبانو لا د افغانانو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینس په حواله دا خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اخلي لاینس یاته کړي مساوات او نه تبعیض د بشري حقونو له مهمو اصولو دي، او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورسنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبان ویانس به الله مجاهد وایي چې د نور موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام نظر شزو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. زبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې شورا کې به علما وی خو خځې به نه وي، ولې کومه برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات ولري اړول دي غوڼه مشورې راټولېدلې.
شاغل مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څه ونویل، او دا هم څرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست 15 کابل ونیو، د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. د امریکا د پوځ چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لړسر راپورته کړی دی چې امریکایي پوځیان له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا د مرکزي قمانداني مسؤول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل:
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅې کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
جنرال مکنزي سیاست کړ چې افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټ پاله ډله امریکا د افغانستان دننه سمه وساري. جنرال مکنزي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي سیاست کړ چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزي داونه ویل چې القاعده په افغانستان کې څومره خړې لري، خو دا خبره یې وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د اوکراین ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې نوی دقیقې دوام وکړ، ولسمشر بایډن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه به خبرې او پریکړه نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ اروپا کې د ناتو د نهو غړو هیوادو له مشرانو سره هم په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینماڼۍ وایي جمهور رئیس بایډن دا خبره هم وکړه که چېرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي پر روسیې به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بریتانیا د استیناف په یوه محکمه کې دا دعوه وګټله چې د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. پر اسانج د جاسوسۍ د قانون د ماتولو او د حکومتي کمپیوټرونو د حق کولو په شمول یو لړ تورونه لګېدلي دي. د بریتانیا په ستره محکمه کې نن قاضي د اسانج د سپارلو د پریکړې اعلان وکړ او د اسانج کوژدنې سټیلا موریس وویل چې ډېر ژر به د دوی له لورې بیا استیناف ته مراجعه وشي. د بشري حقونو د څار ډلې د الماتي ښار پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د ښځو د حقونو لاریون ته اجازه نه ده ورکړې. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې ښار چارواکي د ښځو له حقونو سره مخالفت کوي. د بشري حقونو د څار ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د ښځینه فعالانو د لاریون اجازه غوښتې وه څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد غږ اوچت کړي او د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. لکه په خبرونو کې مو چې اوریدل نن په کابل ښار کې چاودنې شوې دي چې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ترې ورکړل شوې دي. همدا اوس راسره خپل همکار په تماس کې دی. له دوی به نور جزئیات واورو. خبرونه ته ستړي مشي له تاسو به واورو چې د دغه چاودنو تازه جزئیات څه دي.
نن سب مخام په خیر درې پر لپسی چودنی لغرمی وروسته د کابل خار دشتی برچی سیمه کې چې د کابل په غرب کې پروت دی شوی دی. لومړی دوه چودنی د همدغه سیمې په شپږمه ناحیه کې او درېمه یې مازیګر مهال په درېمه ناحیه کې شوې ده. درې واړه چودنی د ملکیانو په موټرو باندې شوی دي. عین شاهدان وایي چې د چاودنو نه وروسته په هغه موټرو باندې چې دغه چاودنې شوې دي اور پکې لګېدلی دی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې که څه هم تر دې دمه دقیق څه نشته دی څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو په مشرۍ باندې د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسی رسنیو ته په خپلو معلوماتو کې ویلي دي چې په لومړیو دوه چاودنو کې دوه ملکیان وژل شوي، درې نور ټپیان دي. دغسې په درېیمه چاودنه کې نوموړي ویلي چې په دې کې یوه مېرمن ټپي شوې ده. ان صاحب دا په دغه سیمه کې په روسیو کې چاودنې زیاتې شوې دي. د ملکیانو په موټر باندې که څوم د دې پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې چې کومې چاودنې شوې دي تر ډېره یې مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډېره مننه کوو له تاسو نه دوستانو. په کابل ښار کې مو د نننیو چاودنو په اړه باندې جزئیات واورېدل. په داسې حال کې ده چې نن په نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیې کې طالبانو نه غوښتي چې د افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په اړه ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو د کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان یې په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاده ډول تګ راتګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان ویلي چې طالبان د خپل وادو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری ډی کارلو افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډون حکومت د بشري حقوقو ټینګښت او د میرمنو حقوقو تر رسیدنه هغه موارد دي چې طالبان باید پاره جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارلو په وینا په افغانستان کې د درې ورځې سفر په ترڅ کې دا وموندل چې اوس هم جونې غوړي خوانځي او تلاړې شي، میرمنې غوړي کار وکړي او بشري حقوقو په سم توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د جونو خوځو د وضعیت پاره جدي اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي، په اسلام کې نارینه او ښځینه تور او سپین ټول برابر دي او موږ د ټولو افغانانو د حقونو ورکولو ته ژمن یو. همدارس په نړۍ غږ کوو چې د اصل ته ژمن پاتې شي او د نورو ملتونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. ښاغلي بلخي ویلي چې د بشر د حقونو ورځ د بشر ته په حق ورکولو ولمانځل شي، نه په تشو شعارونو. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د هغې اعلامي هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي هیوادونه او سازمانونه د افغانستان په اړه صادره کړې. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونه او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړمه ورځ په یوې اعلامیې کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو ښه ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره اسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
و موږ لیدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د برابرو بشري حقونو د ټینګښت زمینه برابره کړي. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان د هغه رپورټ وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د نږدې سل نظامیانو د وژل کېدو او ترتیم کېدو خبر ورکړی و، ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنیو سره خبرې کړې. خو د طالبانو حکومت دا اداره دوی وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. دوی تر ډېره پورې دا وژنې د شخصي دښمنیو سره تړلې بولي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې له دې چې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اګست په 18مه د جمهوري نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرېدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډېر خپرېږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وژل کېږي او مسولیت یې پر طالبانو اچول کېږي، هغه پرته چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې هسې نه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وي وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله، د چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
د ده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی و کې یو شمېر کسان ونیول خو وروسته یې بېرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیوه او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و، په ډېر بېرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیاد برای جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت او پخوانی چارواکي چې د هم ورته دشته غواخونو له عمل نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لندې پدریمه د کندوز د خاري امنیت امیر بهاودین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینی را قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د دولسمې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکي زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو له نیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټولې ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي او تر اوسه پورې هېڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خپرې شوې اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو نه لري او له همدې عمله یو ګڼ شمېر د خوارځواکۍ او حتی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان له بسپنه ورکوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دیگه کسی کارگر هم نداریم، روزگار ما چندان خوب نیست، پلاستیک نه.
فاطمه د دری ورونو په ګډون د پلار او څلور خويندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې ورځې سبا کوي. حقې ازادي رادیو ته ویل دری واړه ورونه چې لدی کوچنیان دي له سهار تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکی توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه د همدغه پلاستیکی توکو د راټولولو په وسیله خپل کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
سه ته بیا در خور دروم از ما
دری ورونه لرم ټول پلاستیکی شیان ټولوي. راټول شوي توکي پلوري او د ورځې د 500 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای واسه فاطمه نه ده خای د په څیر ډیر انجونی وي چې د تحصیل له نعمته به برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه طالبان پاړه ښکاره تګلاره نه لري. نو موړې وای د ژمي پراتک سره کله ناکله ان تر دې ناچاره کیږي چې د ګاونډیو دروازې وروټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به کله او څنګه ورسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایندې کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې لمر سوتخه به برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تک محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوس مهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هم مهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبر د کافی خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي خای د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او د حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ور هاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دې خپلې مرستې جاري وساتي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. د پایانې وخت کې وویل چې استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر دغلته ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې نور تفصیل دروړي.
په منځنۍ ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قومندان وایي د اګست په نیمایي کې له کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي، د القاعده سخت دریځې ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې جنرال فرانک مکنزي وویل د افغانستان نوي طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 موافقه عملی کړي او که سرغړونه وکړي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سخت دریزو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شای اوس شاوخوا 1 یا 2 سلنه وي، خو که ناممکنه نه وي نو ډیره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جسپوی.
د جنرال مکنزی په وینا بیخی ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بې کنټرول پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 12 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکنزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپلې ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
په افغانستان کې د افغانیو د بنګ په وړاندې د ډالرو د ارزښت لوړېدو خلک اندېښمن کړي. خلک وایي د ډالرو د لوړېدو د ژوند د لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې دي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د دې حالاتو د کابو کولو لپاره ګامونه پورته نه کړي، لرې نه ده چې لوږه او بېوزلي د ګڼو افغانانو ژوند وګواښي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې ډالر په بېساري ډول پورته تللی. په کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ بدلیږي. دغه چارې د نن په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپورته کړې دي. یو شمېر خلک چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو لوړ بیې اغېزمن کړي وای، د ژوند لومړنیو خوراکي توکو د پیرلو توان نه لري. شیراغا د کابل ښار اوسیدونکی
د خامخه خوراکي توکو نور توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لړی او لړسوي هم دي. د خپل یو اندښنه د اوس خورزاکي فقر او بیکاری هم کچ لړسوي ده او مونږ د دې وسو توان نه لرو چې د ژوند لومړني توکي چې خوراکي توکي دي وای خلو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو الهام وای روان حالت سخت اندښنی ور دي.
د افغانستان په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د ډالر د قیمت لوړیدل دا یو لوی اندېښنه خلکو ته زیږولې. کله چې دغه قیمتونه لوړیږي نو معمولا د سوند او خوراکي توکو قیمتونه هم لوړیږي او خلک نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه توکي ترلاسه کړي، نو دغه یو لوی او جدي ننګونه ده.
له هغه وروسته چې د اگست په 15مه طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانیو پر وړاندې د بهرانیو اثارو په ځانګړي ډول ډالر بیه بیکچې لوړه شوه. د محمد اشرفانی په مشرۍ د پخواني حکومت په وروستیو کې یو ډالر واتی افغانۍ په مقابل کې تبادله کیده، خو اوس یو ډالر بیه له 100 افغانیو هم لوړه شوې ده. دغه چاره نه یوازې چې په افغاني مارکیټونو کې د خوراکي توکو په بیه منفي اغیز اچولې، بلکې د سوند او نفتي موادو بیه هم ورسره د پام وړ لوړې شوې دي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو لیټر پټرول په نهه افغانۍ پلورل کیږي. لدی وړاندې ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري حالت څخه سخت اندېښنې خودلې ویلې وو. که نړیوال د افغانستان د بشري حالت د کابو کېدو لپاره لاس په کار نشي، لرې نه ده چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ټولو اندېښنو سره بیا د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات د کابو کېدو خبره کوي. د دې بانک ویان حسیب نوري رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، له تیرو څو ورځو راهیسې د صرافانو نورو برخو سره ناستې پیل کړې دي.
د افغانستان بانک د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره تل هڅه کړې ده چې د هغو نوسانونو څخه چې د خلکو د پیرودنې د قدرت د زیانمن کېدو لامل کېږي د امکان تر حده مخنیوی وکړي. پرون په دې اړه څو غونډې ترسره شوې او همدارنګه د صرافانو ټولنې له استازو سره غونډه وشوه چې ښه پایله یې درلوده. دا د نن د تېرې ورځې په پرتله د اثارو په نرخ کې کموالی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر له 95 افغانیو څخه 103 افغانیو ته پورته شوی.
تاسو له پیغامونو
احمد همدر له لغمان نازادي راځي کدا پیغام پریږم په دې هیله څنګه شریک دا نن سبا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي. افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له مولف لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده. او دې درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هیڅ نه نیسي. کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. مستحقو خلکو ته رسیږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومیږي په دې چې مرسته شوي او کنه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانی شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري. والسلام په احترام.
طالبان داسې ګرو کې بلکې په دغه شارو کې اسپینجر اسپینجر خلک اسپینجر کې اخلي نه دا هغوی عزت ته ګوري نه د دغه د اسپینجري عزت ته ګوري نه د ډاکټر د په بلې ورځې ډاکټر وړی وو امنیت ویلې ته بیا والی ولتوالې طالبان تشکنځل کړي او ده ویل ما دا طالبان تشکنځل نه دي کړي. دغه یو بل درواغ شي ویلې وو نه کرارې وړی او بل په دغه شارو کې دونه بد وضعیت جوړ کړی په باور وکړي نه به چا احترام لري نه به چا احترام کوي. ورور دې چمنه کوي لکه موږ چې اسلام نه پیژنو نه رامعلوم د اسلامي وطخ نه رامعلوم دی چلند موږ سره کوي. دا څنګه بزنس چلان دی څنګه کیسه چلان دی دونه خبر و دونه حال خو وایه چې ورور دغه دونه د بزنس په دې خوا چلان دی نو به موږ یا به دا خپله ووژو یا به یو بل چمو.
ما دا خبرداری لولو تو تور سی دی چې دا کندس کې دا چکن چور کې دا ټول غزه زواله و دی و درې تس کې جوړ کړی دی په نامه عباسی بس سدي وسره په نیمه عباسی خو غریب ټول پات دی او غریب چکن کې وکړ په کله کې وکړ دا لاند دا شي خو غریبان پات دی بایا نه غزه چکن کړه اور بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان پات دی غزه مخته دی شو سلام
ستاسو پیغامونه و درنو دوستانو پام دې زید خبرونه پاتره سو جکفر احمدی در سره.